سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د دې خبرونه مهم موضوعات: د امریکا پوځ وایي په کابل کې د ملکی وګړو پر یو کور د برید پر مهال کومه غلطي نه ده کړې، خو متضرره کورنۍ بل څه غواړي.
تعریف میشم به خاطر هنوز غرامت پرداخت نشده، در هر جای بری شمارانه کشه، یعنی خواست و ماسته که کماره بکشه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د تیر حکومت سقوط په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړولو پلانونه ګډوډ کړل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان وویل طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټول ګډون حکومت روک شوی و.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې د روانې میاشتې په پای کې پیل شي. په غزنی کې د ودونو لوړ مصارف او د خلکو بیوزلی.
د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی، ډیر ځوانان انداس دي چې مثلا دوه درې کاله نامزاد پاتې شوي دي.
په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل انت چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. ټاکل شوې ده سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي، او د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمېنا ویانا کې پیلېږي. بشپړ خبرونه واورئ. کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجه ښیي چې په دغه برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې شوی نه دی. د کابل هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د اګست په 9 په دې برید کې د یوې کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 10 بلکې وګړي ووژل شول. د امریکا د وسلوالو ځواکونو سرمفتش جنرال سامي سعید پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پلټون کې ټیمې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دې برید ترسره کوونکي ټیم ارزولې او پر اساس یې دغه برید کړی و. د دوی پلټون کې ټیم د دې ترڅنګ د دغه برید د اجرا کوونکو مکالمې هم ارزولې دي. جنرال سید وای د نه د مندل چې له قانون یا د جګړې له قانون څخه دې سرغړونه شوی. هغه هم دا رنګ وویل چې داسې څه هم نه دي مندل چې کوم کس دې داسې بې پروايي کړې وي چې هغه جرم وګڼل شي. جنرال سامي زیاته کړه هغه څه چې د مندل د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات دي چې ډیر خلک پکې ښکیل دي او عادت د دې سبب شوی چې دا پیخره منځ شي. پینټاګون د دې پیخې په اړه د خپلې څېړنې د حقیقت موندنې نتیجه په یو پاڼه کې خبره کړې او ټول راپورټ یې پټ دی چې نه دی خبر شوی. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته لاغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې سبا د امن په نوم په کابل کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. دا لوبې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په لوبغالي کې کیږي. د دې فدراسیون رئیس یوسف کارګر نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دی وای په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې شاین، اسمایی، سیمور غلبورس، هری رود، طوفان، میوند تلان، د باسین څپې او د هندوکش عقابان ګډون کوي او 10 ورځې به دوام وکړي. د اګست 15 راهیسې چې کابل د طالبانو لاس ته لوېدلې ده د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې په دې ښار کې کیږي. اخوا د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان د یک شنبې په ورځ د ابوظبي په ښار کې د نیوزیلند په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان د هند په وړاندې پرونۍ لوبه د 6 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان تر دې مخکې هم په هیڅ شل اوریزه لوبه کې نه دی توانېدلی چې هندوستان ته ماتې ورکړي. افغان لوبډلې تر دې مخکې سکاټلینډ او نامیبیا ته ماتې ورکړې او له پاکستان څخه یې ماتې خوړلې وه. د کرکټ د شل اوریزو نړیوالو لوبو په ترڅ کې ټاکلې ده چې نن استرالیا او بنګلادیش او ویسټ انډیز او سریلنکا د یو بل په وړاندې لوبې وکړي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9 د اتریش په پلازمینا ویانا کې بیرته پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د خدمتونو ادارې پرون په یو بیان کې د دغه خبرو د بیا پیلېدو خبر ورکړ او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری چې د تهران لخوا د مرکچي پلاوي مشري کوي هم په یو ټویټ کې تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به د نومبر په 9 بیرته پیل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد له دې تړونه وایست او پر ایران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. وروستی خبر دا چې د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالی لمانځل پیل کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دیوالی د جشن سره کال د کرونا وبا د خپرېدو او د هوا د ککړتیا په اړه د زیاتیدونکو اندېښنو سره هم مهاله دي. هندوستانیان د دیوالی په مراسمو کې خپلو کې راټولیږي، کورنۍ او دوستان یو بل ته ډالۍ ورکوي. تیر کال د کرونا وبا د شدت له کبله په هندوستان کې د دیوالی جشن ونه لمانځل شو، خو سږکال سره له دې چې د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې د لویو راټولیدنو څخه دې ډډه وکړي، هندوستانیان د دې مراسمو له پیل مخکې بازارونو ته ولاړ څو ګلان، شمې او ډیوې واخلي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د یو برید له امله د وژل شویو د کورنۍ غړي وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره له افغانستانه وایستل شي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت تازه څرګندونو ته په غبرګون کې وایي له هغې ورځې چې پیښه شوې 2 میاشتې کېږي، خو له دوی سره پرته له ژمنو او تشو خبرو نور هیڅ نه دي شوي. پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په دې برید سره هیڅ قانون تر پښو لاندې نه دی شوی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د برید د قربانیانو کورنۍ له دغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي. د دې کورنۍ غړي ایمل احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې وروسته چې کوری بمبارد شو د کورنۍ لس غړي ووژل شول، تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. هغه وایي ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی.
اوس خو دا پېښه شوې، موږ باید ژر تر ژره ولېږدوي. شاوخوا 3 میاشتې د دې پېښې څخه کېږي، خو موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. ژر تر ژره باسي د دې لپاره چې دلته موږ له ګواښ سره مخ یو. له دې پیښې وروسته ټول موږ ته وایي چې پیسې یې درکړي او یا مو امریکا ته بیایي. دې خبرو سخت له ستونزو سره مخ کړي یو، حال دا چې تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
ښاغلی احمدي وایي له هغې وروسته چې کوري د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې لخوا بمبارد شو، امریکا د دې پیښې وروسته د مرستې او زموږ د کورنۍ د ایستلو خبره وکړه. اوس خپل عادي ژوند ته دوام نشو ورکولی. د اګست په 9 دغه برید کې د ایمل احمدي مشر ورور، 5 وریرې، یوه لور او د کورنۍ ځینې نور غړي هم ووژل شول. دا حمله چې په کابل هوایي ډګر د اګست 6 د داعش د حملې نه وروسته وشو، ویل کېدل چې داعش وسلوال پکې په نښې شوي دي. اوس د امریکا دفاع وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی په دې پیښې کې هیڅ ډول نظامی قوانین تر پښو لاندې نه دي کړي. د امریکا د وسلوال ځواکونو سر مفتش جنرال سامي سعید پرون چهارشنبه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې پلټن کې ټیم یې هغه شواهد او استخباراتي معلومات وارزول چې د دغه برید ترسره کوونکي ټیم ارزولي وو او پر بنسټ یې دغه برید ترسره کړی و.
په دې څېړنه کې موږ نه ده موندلې چې له قانون او یا هم د جګړې له قانون دي سرغړونه شوي. هغه څه چې موندل شوي د ارتباطاتو په پروسه کې سرغړونې دي چې ډېر خلک پکې ښکېل دي. د دې لامل شوي چې دا پېښه رامنځته
شي. د هغه په خبره د دوی پلټون کې ټیم د دې تر څنګ د دغه برید د اجرا کوونکي مکالمې هم وارسولې. خو د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت چارواکو د دغه ترسره شوي برید په لومړۍ ورځو کې د دې برید دفاع کوله، ویلي چې په هغه کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې په نښه کړي وه. خو وروسته له هغې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه د خپلې څېړنې نتیجه خپره کړه، د سپتمبر په 12 امریکایي جګپوړو قومندان او د امریکا د مرکزي پوځي قومندانۍ مشر جنرال کین میکینزی دا ومنله چې دغه برید کې یوازې ملکی وګړي وژل شوي او هغه یو تراژیدي تیروتنه وبلله. د امریکا دفاع وزارت وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته به تاوان ورکړي او د بهرنیو چارو وزارت سره به په همکاري به هڅه وکړي چې پاتې غړي امریکا ته ور وغواړي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې دغه برید څو ورځې وروسته له هغې وشو چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستې د 13 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان وبژل شول او شاوخوا 150 نور پکې ټپیان شول.
په کابل کې د مخکینی حکومت له سقوط سم دستي وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د وژل شویو ملکی وګړو د کورنیو د څرګندونو په اړه خبرې مو او راپور مو اورېده چې وایي ژوند یې له ګواښ سره مخامخ دی او متحد ایالاتونه باید دوی ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخوانی ولسمشر اشرف غنی تیخته او د حکومت سقوط یې د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشرانو سره د اوربند په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ او تحریک طالبان نږدې سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ د دې مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اکتوبر میاشتې په پیل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی و، خو دې ډلې رد کړی و. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار پامیر ساحل اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانون ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې مهال کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګمان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمېر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوي وي ورسره بیا یو ځای شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټې له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمېر ډلو سره یې خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپلو وسلوالو ته یې د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په مخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغې ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نه شوې او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
په روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
د ازادۍ په څپو کې او د ازادۍ راډیو د نورو ځانګړو پروګرامونو د خبرېدو په وخت کې یو لړ بدلونونه راغلي دي. دا بدلونونه د شنبې نه، یعنی د همدغه روانه شنبې چې بل سبا کېږي، له دې نه پیلېږي. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پخواني ولسمشر اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې باعث شو چې د یو ټول شموله حکومت لپاره هڅې بې ګټې شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکا په دې هڅه کې و چې د طالبانو او افغان حکومت په ګډون یو چوکاټ رامنځته کړي تر څو د 13 کلونو لاسته راوړنې ځای نشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د پخواني لری شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني تېښته او د افغان حکومت سقوط د دې لامل شو چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د امریکا هڅې بېګټې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس د چهار شنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو په لاس د افغان حکومت د سقوط د څرنګوالي په اړه وویل. طالبانو ته په سولیز ډول د واک انتقال او په ټولګټونو حکومت هوک شوی وه، خو له واک د لرې شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني وتل دا هر څه ګډوډ کړل. نوموړي وویل کوم پلان چې امریکا جوړ کړی و له مخې له 13 کلونو کې مې لاسته راوړنې چې په افغانستان کې وي د هغې ساتل او هغې ته ژمن پاتې کېدل د دې نوي پلان یوه موخه وه. ښاغلي پرایس په خپلو خبرو کې وویل که دغو بحثونو پایله ورکړې وای او د افغان میرمنو، خلکو، اقلیتونو او داسې نورو برخو حقونو به په 13 کلونو کې چې ترلاسه شوي وو ساتل شوي وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان په ټینګار سره وایي طالبان باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي او د خپلو خلکو د ارادې استازولي کولای وشي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و چې د پلان له مخې ټاکل شوی و چې ولسمشر غني د طالبانو په مشرۍ حکومت ته واک وسپاري. هغه ویلي و چې له افغانستان څخه د مخکني ولسمشر اشرف غني تر وتلو یو ورځ مخکې هم له هغه سره په ټلیفون خبرې کړې وې او په هغې فشار راوړی و چې مطمئنه شي د طالبانو په مشرۍ نوی حکومت د واک د لیک له هغه پلان سره موافق دی چې موږ یې د عملي کېدو هڅه کوله. ښاغلي بلینکن دغه پلان په اړه په تفصیل سره څه نه دي ویلي، خو دی ویلي و چې دا نوی حکومت به ټول شموله او ټول اړخونو ته به د منلو وړ وای. ولسمشر غني د اګست په 15 نیټه له کابل څخه ووت او بیا په خپل فیسبوک پاڼه کې له دوبۍ څخه په ویډیوي پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړې د مخنیوي لپاره د افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وژلو پلان یې نیول شوی و.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د کورنۍ او مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران د اټومي تړون په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ په ویانا کې خبرې پیلېږي. دا خبرې سکل تر اوسه شپږ ځلې شوې دي. لومړی ځل په اپریل میاشت کې وروسته له هغه شروع شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې واشنگټن به دې تړون ته په هغه صورت کې ورستون شي چې ایران خپلې ژمنې عملي کړي.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ د پیاوړو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دې میاشتې په 9 په ویانا کې خبرې بیا پیل شي. دا خبرې له 15 میاشتو وقفې وروسته شروع کیږي. له دې سره په لویدیځ کې د ایران د اټومي هڅو د پرمختګ په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې عملیاتي برخې په یو بیان کې د چهارشنبې په ورځ وویل د دې خبرو مشیبه اروپایي ټولنه کوي او د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیا او ایران استازي به ګډون پکې کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال علي باقری چې د ایران د اټومي مذاکراتو مرکچی دی په ټویټر کې لیکلی دی چې د نویو خبرو د نیټې په برخه کې د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره چې د غونډې مشي کوي په ټلیفون موافقه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د ایران لپاره به د امریکا استازي رابرټ میلی د ویانا په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي وکړي او واشنگتن هیله مند دی چې تهران دې چمتو وي چې دې خبرو ته ستون شي او په ښه نیت خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون څخه په 2013 کال کې بهر شو او پر ایران یې نوي بندیزونه ولګول. د دې په ځواب کې ایران ورو ورو په تړون کې خپلې کړې ژمنې لاندې کړې، یورانیم یې لږ ډېر غني کړل او پرمختللي سنټر فیوزونه یې نصب کړل. د ولسمشر ټرمپ ځایناستی جو بایدن چې کله په جنوري کې رسما د ولسمشۍ چارې پیل کړې ژمنه یې وکړه چې دې تړون ته به بیرته ور وګرځي، خو شرط دا دی چې ایران خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې برخه کې په ویانا کې د اپریل له میاشتې راهیسې شپږ ځله خبرې ترسره شوې دي او تر اوسه په دې شپږ ځله خبرو کې کومه موافقه نه ده شوې. دا خبرې هغه وخت هم ځنډنې شوې چې ایران د جون د ټاکنو په ترڅ کې سخت دریځ ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه انتخاب کړ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي کمرست ورسره ونشي پر روان ژمي کې به د خوراکي موادو د کمښت او د نرخونو د لوړوالي لکابله له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دوی وایي د پخواني حکومت پر مهال له یوې خوا سلګونه کسانو دولتي دندې درلودې او له بلې خوا د خوراکي توکو بیې هم کمې وې. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
اویا کلن ملک محمد صابر د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی د خپل کور خټین دیوال خوا کې په یو کټ کې پیتاوي ته ناست دی. وایي پخوای د کورنۍ غړي کم و، په لږ ځمکه او حاصلاتو یې ژوند تیرېده. په خبره چې اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي او د ځمکې حاصلات ورته بسنه نه کوي او له بلې خوا په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي چې اخیستل یې د غریبو خلکو له بسه وتلې دي.
دلته ځمکه هم کم دی نورستان کې، داسې عواید نشته چې خلک ورنه ستمن شي او هغې نه استفاده وکړي. نو ټول خلک چې دي هغوی خریدخواره دي چې نورستان ولایت خلکو دپاره ډبلیو ایف پي لخوا نه کومک وخت کې وړ مثال نور خوراکي مواد غوړي لوبیا دال مثال داسې نور څه چې کومکي شیان دي باید همکاري ورسره وشي.
د همدې سیمې یو تن ځوان صاحبداد همدرد بیا وایي نه یې په ولایت کې خلکو ته هغه پخوانۍ مالداري پاتې ده او نه یې هم له کمو ځمکو په ترلاسه کیدونکو توکو کورنۍ ساتل کیږي. نو مرستندوی دارو او طالب چارواکو ته په کار دي چې د دغه لری پروت او غرنی ولایت اوسیدونکو سره عاجلی مرستې وکړي.
نورستان خلک چې دي حاصلات هم دومره نه لري، ځمکې هم دومره نشته، نفوس یې اوسه زیات شوی دی، هغه پخوانۍ مالداري هم دلته نشته ده. دلته چې کوم تولیدات دي دوی هم په مارکیټ کې صحیح ریټ نشته ده. نو د نورستان خلک راتلونکي ژمي کې به لږ سخت حالاتو سره په دې مخ شي چې امکانات کم دي او د خلکو نفوس اوسه زیات دی. د امارت اسلامي نه همداسې نړیوالو موسساتو نه زموږ غوښتنه دا ده چې په وخت سره د نورستان ولس سره باید کومک وشي.
هغه راته وویل په پخوانی حکومت کې د خلکو کار بیا یو څه ښه و، چا دندې درلودي او چا ته به هم د مرستندویانو لخوا یو څه مرستې ورکول کېدې چې څه نا څه ستونزې پرې حل کېدې. خو اوس یې هغه هر څه له لاسه ورکړي او ستونزو سره لاسو گریوان دی. د نورستانیانو په خبره چې د غرونو پر سرونو واوري شوي او یخنی پیل شوي، که چیرته لری پرتو سیمو ته په وخت مرستې ونه رسول شي نو ژمی کې به انساني ناورین سره مخ شي. د نورستان چارواکي وای په ولایت کې ژمی د نورو سیمو په پرتله اوږد او یخ وي، او همداراز زیاتو سیمو ته د واورو اورښت له امله لارې هم بندیږي. په خبره چې لا هم ورسره مرستندویانو مرستې نه دي کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د تیر کلونو په پرتله سه کال ورته د خیریه ټولنو یا نړیوالو موسسو مواد تر دې وخته پورې ذخیره شوي نه لیدل کېږي. بنا ان موږ د خیریه ټولنو ادارنګ د نړیوالو موسسو نخواست کوو د بشر دوستانه مرستې د نورستان په شمول ټولو هغو ولایتونو ته ورسوي چې په ژمي کې ورته ډېره اړتیا لیدل کېږي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د خوراکي توکو له کموالي شکایت کوي چې د هیواد په ډېری ولایتونو کې خوراکي شیان په بازارونو کې کم او نرخونه لوړ دي. د نړیوالو مرستندویانو لخوا ژمنه شوي مرستې لا هم افغانستان ته نه دي ورکړل شوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دا په چاڅو بستر کې چې ځنه سره ده دا مسلمانان چې په شهادت رسول دي، دا نه انسانان دي نه مسلمانان دي، دا درندگان دي. په دې باندې دوی جنت غواړي، دوی به جنت ته بوی هم نه وویني، ځکه الله پاک په قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. زما حکیار زه به دې دغه پیغام د مسلمانۍ او د زوسي په طور باندې به نشروي چې دا خنجران هم پوه شي او مسلمانان هم په زوسي باندې خبر شي. دا نه مسلمانان دي نه انسانان دي نه افغانان دي، دا درندگان دي، دا به دوزخ ته دي. یو مسلمان څوک مړ چې دوزخ ته به دي، دوی په شراو باندې شهیدان کړي دي. السلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هېچا زور نه رسېږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي وس څومره بندرونه را خلاص شوي دي، خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي همه کسان دي سوداګانې ګران دی وان یاره د څه لږ سل روپۍ یا دس روپۍ دا هېڅ پخ نه دس پخ دی دومره پیسې خلاصېږي دا سل بم خلاصېږي، خو دا ډېر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه را خلاصېږي ورځ په ورځ باندې سامانونه خوراکي توکي را ډېرېږي، خو بدبختانه په افغانستان کې ارزاني نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی چې دغه تاجران چې کومې سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یا ارزانه خرڅوي او بیا دا پسارن یا دوکانداران ته همداسې د غریبو خلکو باندې خرڅوي، ډېرې جګې اندازه باندې سوداګانې خرڅېږي. کله که چې بدې منځې تصمیم وشو هېڅکله د افغانستان خلک د مشکلاتو سره مخامخ نه شي. وسلام ګلدین چکناوروال.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي کداغه به ځای لګښتونه رقم شي نو د دوی ستونزې به له منځه ولاړې شي. د هیواد د نورو سیمو په څیر په غزنی کې هم په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښتونه رواج لري. په دې اړه د ازادي راډیو راپور ته غوږ شئ.
گلشان محمدی څو ورځې وړاندې په ډله ییز واده کې واده شوه. په دغه واده کې د دولسو پیغلو او ځوانانو ترمنځ د ګډ ژوند مراسم ترسره شول. گلشن وای دغه کار ته ځکه غاړه کېښوده چې د دې په پلارګنۍ او خسرګنۍ دواړو کورنیو کې د واده لګښتونه راکم سي. نوموړی زیاتوي په ودونو کې زیات لګښت د دې سبب سوی چې په دواړو کورنیو بوج راسي او د کورنیو ترمنځ ستونزې رامنځته کړي. دا زیاتوي
ما به رضایت د طرف آمدیم هم حاجی آقا
زه د دواړو لورو خوښه دلته راغلی یم، هم می د حاجی آقا خوښه وه او هم زما خوښه وه، ځکه چې بې ځایه لګښتونه مې خوښ نه دي.
اضافي رو ما خوښ نداشتیم.
دغه پیغلې او ځوانان وایي له دغه ګډ واده څخه یې هدف د لګښتونو راکمول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو مخه نیول دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ځینې اوسیدونکي د دغه ځای له اوسیدونکو څخه په اوسني وخت کې په ودونو کې د لګښتونو راکمولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري، غریبي او تقریبا په ټپه ولاړ سوداګریز حالت په ودونو کې خلکو ته د زیاتو او بې ځایه لګښتونو اجازه نه ورکوي. زکریا حسنزاده چې له دریو کالو کوژدې کولو وروسته یې لا هم کوژدنه د پلار پر کور ناسته ده وایي بې ځایه سیالي او په ودونو کې زیات لګښتونه د دې سبب شوي چې ځوانان له ډېری ستونزو سره مخ کړي. کلونه کلونه د واده په لګښتونو او ولور ګټلو پسې نورو هیوادونو ته مسافر کیږي. نوموړی زیاتوي ځینې غریبې کورنۍ دې له سرمایهدارو خلکو سره سیالي نه کوي چې په ودونو کې زیات لګښتونه کوي، هغوی دې له خپلې شړۍ سره پښې غځوي.
خلک بیخی بیوزله شوی دی، اقتصاد نشته دی، کاروبار نشته دی، له بل خوا د واده جهزیه نورشان ډیر قیمت دی. ډیر ځوانان همداسې دي چې مثلا دوه درې کاله پورې نامزاد پاتې شوی دی، د نو وس نه لري چې واده به وکړي، او که چیرته داسې مثلا د سجمی واده ترسره شي دا ډیر ښه به وي، په دې خاطر چې د ځوانانو د اقتصاد او د نورو کورنیو او د بیوزلو کورنیو سره د اقتصاد ډیر کومک کوي.
اقتصاد پوهان په ودونو کې د زیاتو لګښتونو راکمول د ټولنې اقتصاد ته ګټه رسول بولي. په غزنی کې هم د هیواد د نورو سیمو پرنګه په ودونو کې د زیاتو او بې ځایه لګښتونو دود رواج لري. دا په داسې حال کې ده چې له غزنی څخه هم تر 200,000 زیات ځوانان نور هیوادونو ته په خواري کلو پسې تللي دي چې یو لامل یې د ناوې ولور او د واده بې ځایه او زیات لګښت پوره کول بلل کېږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او همداراز کور کلی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د شیبه د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
په کابل کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې د برید په اړه د امریکا د دفاع وزارت د څېړنې نتیجې ښیي چې د برید سره قانون تر پښو لاندې نه دی شوی، یوازې د ارتباطاتو په پروسه کې اختلالات چې ډیر خلک پکې ښکیل دي د دې سبب شوي چې دا پیښه رامنځته شي. ټاکل شوی ده چې سبا د امن په نوم د کابل په ښار کې د فوټبال د اتلولۍ سیالۍ پیل شي. د اګست له 15مې راهیسې چې د کابل د طالبانو لاسته لوېدلې، دا په دې ښار کې د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د راژوندي کېدو په اړه خبرې د روانې نومبر میاشتې په 9مه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې بیرته پیلېږي. دغه خبرې له 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله د بوسنی هرزګوینا د 1600 ځواکونو ماموریت تمدید کړ، او د هندوستان وګړو د دې هیواد په ګوټ ګوټ کې نن د دیوالۍ د جشن لمانځل پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو او همدارنګه د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د شپې د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې د بنگلاديش او استرالیا لوبه روانه ده. بیټنګ لومړی بنگلاديش کړی وو او دری اویا منډې ټولې کړې دي. د استرالیا لپاره د څلور اویا منډو هدف ټاکلی. استرالیا تر اوسه پورې په تقریبا په 15 اوورونو کې 58 منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی هم نه دی آوټ شوی، او داسې تمه ده چې ډیر ژر به په یو ریکارډ تفاوت سره دا لوبه پوره کړي. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکړی سپورتي خبرونو ته.
ټاکل شوی سبا جمعه د افغانستان د فوټبال په سټیډیوم کې د امن جام لوبي ترسره شي. دا لوبي چې ټاکل شوی و د څلورو لوبډلو ترمنځ وشي، د دوه نورو لوبډلو په ورزیاتېدو سره سبا جمعه پیلېږي. په دغو لوبو کې به د شاهین اسمایي، سیمرغ البرز، طوفان حریرود، د میوند اتلان، د اباسین چپی او عقاب اندکوش د لسو ورځو لپاره د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدرېشن ویلي چې مینوال کولی شي په وړیا ډول دا سیالۍ په لوبغالي کې ننداره کړي. د شل اوریزو سیالۍ د ګروپي سیالۍ په لړ کې به افغانستان خپله وروستۍ لوبه له نیوزیلند سره ترسره کړي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو نیمه پایلوبې ته یې د تګ چانس ډیریږي، خو که نیوزیلند یې وګټي نو یا د لوبډله به مستقیمه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي. دا لوبه د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شل اوریز جام په سیالیو کې تر اوسه څلور لوبې کړي چې دوه یې وړي او دوه لوبې یې بایللې، او په دې ډول د جدول په دویم ځای کې دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشنبې ورځې لوبه مهمه بولي او ازادي راډیو ته یې ویل که افغانستان لوبه وګټي د نړیوال شل اوریز جام بل پړاو ته ښایي لار بیا مومي. د کرکټ ملي لوبډلې د تېرې شپې په لوبه کې د شپږ شپېتو منډو په توپیر سره د هند په وړاندې ماته وخوړه. په دې لوبه کې د هندوستان لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د افغانستان لپاره یې د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې ټاکلی هدف پوره نه کړ. د اروپا د اتلانو اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو نوماندان د یوفا له لورې اعلان شول. کریستیان رونالدو، روبرت لوانفسکي، پایلو دیبالا او پیدرو گونسالوس د اروپا د اتلانو لیګ له لورې د اونۍ د تر ټولو غوره لوبغاړو په توګه معرفي شول. رونالدو له اتلانتا سره په وروستۍ لوبه کې دوه ګوله وهل او ویکړی شول چې لوبه دوه په دوه مساوي کړي. روبرت لوانفسکي د پورتګال د فنفیکای په وړاندې هیټریک ترسره کړ او د خپلې لوبډلې په بریا کې ستر رول درلود. دیبالا هم د روسیې د زینت په وړاندې د یونتوس په لوبه کې چې څلور د دوو په وړاندې د یونتوس په ګټه پای ته ورسېده دوه ګوله وهل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هغه څښاک یا نوشابې چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کېږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره ورسره عادت شوي چې له خوړو سره یې شتون حتمي ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکې نوشابې روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. خپله دغه دیوغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي، د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسي د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات بیخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي. چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلا کوي، نور د دی هایډریشن یا د اوبو د منځورولو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که داسې په سیستماتیک ډول راشو د غاښونه او د خولې نه شروع کیږي چې د غاښو د پوکي د زیړوالي سبب ګرځي. پوکي په دې معنا چې غاښ داسې کوي لکه اسفنجي کوي چې ډیر داسې زر ماتیږي یا زر خرابیږي. نو چې دننه لاړ شي په مری کې یا مری کې تخریش منظره وړي، دیوالونه چې د مری دی هغه تخریشوي، بیا میری ته چې ننوځي میری کې تیزابیت زیاتوي. نور چې کوم ډیر مشکلات دي په دې کې، بیا چې کولمو ته ځي په کولمو کې هم ډیرې ناخوالې رامنځته راوړي. خپل د کولمو او د معدې تخلیه نارمل میتود چې دی چې په هغې کې باید د خواړه ډیر زر په څلورو ساعتو کې باید دفع شي، د هغې نه مخنیوی کوي. نور قبضیتونه خلکو ته منځ ته راوړي. داسې هم کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي. کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډیره واخلی، لیکن بدبختانه که واړه دي که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې پهغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نومونه مې چې واخلي، دا ټول د خوب ضد دي، خوب په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغې ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه که پیپسي ده یا د جینسنګ، رقم رقم نومونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلي؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي داره مشروبات چې دي یا غیر انرژي داره مشروبات چې دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دوی چې دی کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکي مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپله قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دي، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جینکو بایلوبا بله ماده ده، گوارین دي. دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري، صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړی ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی ماته لاسته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرط ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دې په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامع په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې ما چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولای شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخ دې جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کې خود ته چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډېر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډېر مشکل ده کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي چې هغه ډیر زیات علاوه د کافینه اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون د هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. د ماشومان په مخ کې ونه خوري، حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشاباو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي هغه باید زر اخواته کړي. ټول درواغ دي، دا صرف همدغه دی چې دوی هغه مواد خرڅ شي ښه چای نه لري، صحت دپاره ډېر تاوان دی.
دغه نوشابو که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان تاسو خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاکله باندې تاسو څه وایئ؟
ډېره ښه پوښتنه. بیا دغه د دوی چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوې دي هغه ډېر متعدد شیان دي، خو په ډېرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکاکولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډېر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي، هغه ډېر زیاته بوره په ډېر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي، د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پیپسي او کوک په چغلې د هر چیش نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پیپسي کې تقریبا 14 ګرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دی، او هغه ډېر اغیزه په چو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چل لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي داسې بې وخته چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. اوس تاسو باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسي یا هر شی سخوري، دا چې هر وخت په ورځ کې چې ورې وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا یو کیلو وزن جګوري.
قدر من دوستان داوه د ماشوم د حقوقو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکی مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یې ویبل خبرونې ته هرکلی کوو. آیا داسې کسان مو لیدل دي چې د ټلیفون لارې کورنۍ ته مزاحمت کوي؟ دغه کار به کورنۍ له کومې سرخوږی سره مخ کړي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن همدې موضوع ته تم کیږو چې د راپور تر څنګ له یو تن ټولنپوه سره پرې مرکه هم لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې خلک له ټلیفون څخه ګټه پورته کوي، خو بیا هم ځینې کسان شته چې لا تر اوسه هم د موبایل د استفادې په فرهنګ نه دي بلد او د موبایل څخه غلطه ګټه پورته کوي او کورنیو ته مزاحمت کوي چې دغه کار کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د کابل د مکوریانو اوسیدونکي رزما هغه نجلۍ ده چې همدې ستونزې سره مخ شوې. نوموړې خپله کیسه داسې راته کوي.
یو ورځ ما ته ناشناس نمبر څخه زنګ راغی او ما ځواب ورنه کړ. یو بیا زنګ راغی، بیا راغی، نو ما ویل چې زما کارخوندې څوک نه یي. ما ځواب ورکړل چې ما ځواب ورکړ، نو زه په لویه بلا کې ولوېدم. دا زنګ ډېر شو. هره ورځ ما ته زنګ راته، د شپې زنګ راته، او ما به ټلیفون هر ځای پټاوه چې مکړه زما ورونه یا مور مې څوک پوه نه شي چې ما باندې غلط ګمانونه کړي. نو دا زنګ بار وخت راته چې ورور مې کله خبر شو، ویل دا شمیره د چاله. نو ما ویل زه یې نه پېژنم، ما ته زنګ راځي. ویل خانو چې کله نه پېژنې ولې دې ځواب ورکړ، ولې دې مونږ ته ونه ویلې؟ ما باندې ډېر غصه شول. ما ته کورنۍ کې غټ جنجال جوړ شو، ان تر دې چې پر ما یې شک وکړ. او بل چې ټلیفون یې راڅخه واخیست، نو د یو زنګ نه ماته دومره لویې ستونزې پیدا شوې.
داسې پیښې په افغاني ټولنه کې ډېرې ته سترګو کېږي، ان تر دې چې په ځینو کورنیو کې د ښځې او خاوند ترمنځ هم ډېر مشکلات جوړ شوي دي. د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه د خپلې خورلانې کیسه داسې راته کوي.
زما یو ملګری وه، نو دې ته یو ناشنا شمارې زنګ وهله. نو دې چې څنګه ځواب کړی و، نو هر ځل به دې ته زنګ وهه، مزاحمت به یې کوه. نو په دې سره دې ته په کورنۍ کې ډېر غټ جنجال جوړ شو، ټولو دا ملامته کړه، په دې شک وکړ، او داسې کارونه ډېر شوي دي. او داسې خلک ډېر شته په ټولنه کې چې خلکو ته مزاحمت کوي، زنګ وهي، او کله چې د ښځې غږ واوري نو کله کې ویني چې بیا بیخي زیات مزاحمت کوي. دا ډېر بد کار دی، او هغه خلک چې دا کارونه کوي له هغوی نه هیله ده نور داسې ونه کړي، درس وایي، مطالعه وکړي، له خپل وخت څخه دې سمه ګټه واخلي.
همداشان د کاپیسا ولایت اوسېدونکی روح الله بیا وایي چې اکثره کسان چې کورنیو ته د تلیفون له لارې مزاحمت کوي بېلابېل دلایل لري، چې یو یې هم ناپوهي او بېکاري ده. کله چې یو ځوان کار او کسب ولري، نو وخت به دې ته پیدا نه کړي چې ناپېژندو شمېرو ته دې زنګ ووهي او خلک دې اذیت کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
دا هغه ډله خلک دي چې نالوستي دي، په ټولنیزو نزاکتونو، په ښاري فرهنګ باندې اصلا دوی خبر نه دي. نو د دغه ټلیفون پر کرخه باندې کورنیو ته دوی مزاحمتونه کوي، او یا کله کله چې داسې کوم شمېره دایره کړي چې هغه غلطه وي، نو داسې کورنۍ ته دغه زنګ ورشي چې د ټلیفون پر لیکه باندې کومه ښځه وي، نو دوی وار وار کوشش کوي چې له همدې لارې دوی ته زنګ ووهي. لامل نه هم همدا دی چې دغه دا ډېری اکثریت هغه کسان دي چې نالوستې دي، او یا ځینې کورنۍ هم اکثریت چې عقدې پالي کوشش کوي چې دغسې د کورنیو شمېر یو بل ته ورکي، اولدی لارې هغوی ته مزاحمتونه او هغوی ته ستونزې جوړې کړي. دا په اصل کې یو ناوړه کار دی، او دوی باید خپل فکر وکړي چې دوی خپل مایندې خویندې لري، او که چېرته دوی ته دغسې مزاحمت وشي نو چې دا څومره بد کار دی.
رحلا وای په ټلیفون نورو ته مزاحمت کول کورنۍ له لوی ستونزې سره مخ کوي، او کورنۍ تاوتریخوالو ته لاره هواروي.
ټلیفون پر کرخه داسې کورنیو ته مزاحمتونه او دغسې بې ځایه زنګ وهل کولی شي چې د کورنۍ لپاره ډېر لوی سرخوږی جوړ کړي، لوی مشکلات رامنځته کړي، او د دوی ټولنیزو اړیکو باندې منفي او ناوړه اغېز وکړي. او ځکه موږ او تاسو خو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې دغه ډول مزاحمتونه په اکثریت کورنیو کې د دې لامل شوي دي د کورنۍ اړیکې سره سړی شي، او د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکې له منځه لاړې شي. نو اکثریت وخت چې دغسې زنګونه راځي، د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې ممکن د کورنۍ ښځینه طبقه دغې خلکو سره حتمن یا کوم اړیکه لري یا کوم ارتباط لري، نو هغوی پرته له دې چې دوی ته فکر وکړي چې دا کوم مزاحم کس دی، مستقیم په خپل خور یا په خپل مور یا په خپل میرمن باندې شک کوي.
همداشان د لوګر ولایت اوسېدونکی محمد ظاهر بیا په داسې کسانو چې کورنیو ته په موبایل مزاحمت کوي غږ کوي چې د دې کار څخه لاس واخلي او ځانونه په مثبتو کارونو بوخت کړي.
متاسفانه چې نن سبا په افغاني ټولنو کې داسې ځوانان او نارینه محدود شمېر البته پیدا کیږي چې د عصري ټکنالوژۍ لکه ټلیفون یا نورو غږیږو برېښنایي غږ رسوونکو وسایلو څخه ناوړه استفاده کوي، خزینه قشرونو ته او کورنیو ته بې ځایه زنګونه وهي، او زموږ خویندې او میندې د آزار او وضعیت سبب ګرځي. زما هیله د دې ځوانانو څخه دا ده چې خپل اخلاقي نظام ته متوجه شي او خپل اخلاقي اسلامي وجایب وپیژني، ترڅو نورو کورنیو ته بې ځایه زنګونه ونه وایي، آزار او وضعیت سبب یې ونه ګرځي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
نو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې کسان په موبایل کورنیو ته مزاحمت کوي او حل لارې څه کېدلی شي، د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې استاد زلمی هوتک څخه کړي. چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
ټولنه کې ځینې کسان شته، خصوصا هلکان یا نارینهګان، چې کله یو شمېرې ته زنګ وهي هلته چې د جلۍ یا ښځې غږ واوري نو بیا پرله پسې زنګونه وهي، یعنې مزاحمتونه کوي کورنیو ته. دلته علت څه بولئ تاسو؟ یو ساعت چې ولې دوی داسې کار کوي؟
افغانستان کې ډېرې ناخوالې ډېرې ستونزې شته، چې د هغو څخه یو همدغه ده چې د وګړو یا د خلکو دغه ډېره ټیټه کچه د پوهې او بل فرهنګي غنی فرهنګ چې موږ ورته وایو، کنه چې خلک هر څه خپل مسؤلیت او خپل کار داسې باید ادا کړي چې بل چاته مزاحمت ونه کړي. نو دا د فرهنګي لحاظه دا ټولنه هم بیچاره ستونزې لري، غریبه ده، بیچاره ده. نو دا خو ډېر بد کار دی، ډېر ناروا کار دی. موږ که وایو چې موږ په یو اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، د اسلامي لحاظه هم دا کار ښه نه ده. که وایو چې موږ په یو انساني ټولنه کې ژوند کوو، د انساني لحاظه هم دا ښه کار نه ده.
کله چې په یوې کورنۍ کې یوې مېرمنې ته یا یوې خور ته یا یوې نجلۍ ته لور ته د ناپېژندې شمارې نه زنګونه راځي، د کورنۍ ته څه لازم دي چې دوی څه باید وکړي؟ ځینې کورنۍ چې دستي شک کوي په دې نجلۍ باندې یا په دې ښځې باندې، دلته تاوتریخوالی منځ ته راځي.
ټولنه یا کورنۍ هغه مجموعه ده چې هلته انسانان په جمعي ډول په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، په یو بل اعتماد لري، یو بل سره په ټولو مسایلو کې یو بل سره کومک کوي. نو دوی ته لازمه ده چې دفتن کې داسې حالات کې یو تلیفون راځي، دوی باید نارامه نه شي. دوی باید تلیفون وګوري چې کومه شمېره ده، بېرته دغه ځوان ته یا دغه چا چې زنګ وهلی ده هغه ته باید زنګ ووهي چې ورور ولې مزاحمت کوي، ته موږ پېژنې، د موږ سره اړیکې لري، د موږ خپلوان یې، بې ځایه مزاحمت مه کوه، دا ښه کار نه ده. او که بیا چیرې ونه شو، یوازې د دې چې په خپل د کورنۍ په غړي باندې دوی خدای نه کړه اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې دغه شمېره هغه مسؤلینو سره، امنیتي حوزو سره، د وزارت د مخابراتو د شبکو سره په تماس شي او دغه نمره هغوی ته ورکړي چې هغوی یې پلټنه وکړي. او که مزاحمت دوامدار وي، که مزاحمت دوامدار نه وي، یو زنګ وهلی، بهتره دا ده چې هغه شمېره په بلک لیست کې داخله کړي چې بیا آینده ورته زنګونه وهي. اما بهتره به دا وي چې کورنۍ یوازې دې چې د خپل د کورنۍ په غړو باندې یا په خپل خور یا په خپل میرمن یا په بل چا باندې اشتباه وکړي، بهتره به دا وي چې په ډېره نرمه ژبه وغږېږي چې دا څوک چې تاسو ته زنګ وهه، خپلوان وه، خپلوان راکوي ماته شمېره چې زه ورسره، او که نه وي نابلده شمېره وه، هغه څوک چې نه پېژني ترتیب باید دوی کړنې وکړي یا اقدام وکړي، تر څو د کورنۍ هغه شیرازه ورته ووایو چې دا د منځه لاړ نه شي، سو اعتماد منځته را نه شي او په مینه او محبت ژوند وکړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې استاد، داسې خلکو ته څه ویل لرئ چې دوی باید څه وکړي؟ داسې کسان چې کورنۍ ته مزاحمت کوي، زنګونه وهي، هغه که نجونې وي که خویندې وي، نو دغه کسان ته چې مزاحمت کوي دوی ته تاسو څه ویل لرئ؟
ټولو افغانانو ته، ټولو ځوانانو ته، د دې وطن وګړو ته دا پیام، دا مې پیام ده، دا مې مسج ده، دا مې ورته وړاندیز ده چې دا ښه کار نه ده. ورونو، ډېر بد کار ده، ډېر ناروا کار ده. حتی د دې دپاره داسې کلمه نه پیدا کړم چې زه ورته وایم ته څنګه جرأت کوې چې یو څوک نه پېژنې ورته داسې یو قیاس وکوه چې ته په کورنۍ کې خدای نه کړه د تا خور، د تا مور، د تا ورېندار، د تا د کورنۍ غړي ته که دغسې یو څوک مزاحمت وکړي، ته به څه عکس العمل وکړي؟ وخت چې په ځان نه لورې، په بل چا باید دا لورېنه ونه لري، هغوی ته باید مزاحمت ونه شي. د یوې خونه دا مزاحمت ښه کار نه ده، د بلې خونه د تا شخصیت ډېر ټیټېږي. ته څنګه په کوم جرات یا په کوم اخلاق یا په کوم موازینو ته باید یو چا ته زنګ وایي چې هغه نه پېژني او هغې سره ته څه ګونه اړیکې یا څه خاص لري د هغې نه؟ خو بهتره به دا وي چې هر څوک په خپله د ځان قاضي شي، په خپله ځان تفتیش شي، خپله ځان کنټرول کړي.
گران اوریجن کو داود دیوانی دا کورکلی دا خبرونی مطالب چی تاسی تا مورانده کرل، تر بیا خواه وقت بولاره.
محبت اول است
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر